یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبانی کوي باید په عمل کې ثابت کړي دا هم اوري چې په ننګرهار کې په یوه چاودنه کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو خبرونه په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر نه اوري
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګې حمله سوې ده چې مرګ ژوبله لري او ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي مرسته استولې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي جان بس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې چې په قطر کې پیل سوې پای ته رسېدلې دي په عین حال کې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب هم دوهمه دورځنۍ بین الافغاني غونډه وسوه او یو ګډ پریکړه لیک هم پکې لاسلیک شو په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګې حمله سوې د ننګرهار ولایتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې ځانمرګې برید سوې چې له امله یې 15 تنه ولسي کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان دي ویل کېږي چې قومي مشر ملک تور د سیمه ییزو پاڅون کوونکو مشر وو د ننګرهار د ولیوان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګې یو ماشوم وو نوموړی وایي چې د پیښې ټپیان د پچیراګام سیمه ییز او د ننګرهار ولایتي روغتون ته وړل سوي دي تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې د ترکیه ډیلی سبا لیکلی چې دا کار د هغه تړون له مخې سوی چې د 2013 کال په سپتمبر کې د دوو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی و په دغو مرستو سره به د افغان ملي پوځ لوژستیکي عملیاتو ملاتړ وسي له 2011 میلادي کال راهیسې څه باندې 2600 افغان نارینه او ښځینه پولیس د ترکیه د پولیسو په اکاډمۍ کې روزل سوي دي زموږ غلاسه د راډیو اوري په پاکستان کې د یو مسافرونکو اورګاډي د ټکر له کبله درويشت کسان مړه سوي دي او لسګونه نور ټپیان دي یو روغتیایي کارکونکي د ټپیانو شمیر څلور اتیا تنه شولې یا وایي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خراب دی د پولیسو قمندان عمر سلامت ویلي د پیښې د جولای پر 11 سهار وختي داسې مهال په اولهار تمځي کې سوي دي چې اورګاډي له لاهور څخه د جنوبي ایالت بلوچستان پر لور روان وو د پیښې دلیل تر اوسه روښانه نه دی خو د اورګاډو وزیر شیخ رشید وایي لومړنۍ موندنې یې ښیي چې دا یوه انساني تېروتنه وه د پاکستان صدراعظم عمران خان چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې قربانیانو ته د امکان تر حده ښه روغتیایي خدمات ورسوي په پاکستان کې د اورګاډو خونړي ټکرونه ډېر کېږي ډېری د اورګاډي پتلۍ تر 1940 کال د مخه دغلته د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال جوړ سوي چې بیرته نه دی رغول سوي د رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیز و نه لګوي د دې خبری آژانس په وینا د امریکا د پریکړه کولای سي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لار پرانیستې پرېږدي دوه سرچینو چې رویټرز یې نمونه نه دی یاد کړي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اوس لپاره پر ایران د امریکا په بندیزونو کې شامل نه سي دوه سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر جواد ظریف د بندیزونو لګولو ډډه کړې ډېر جزئیات نه دی ورکړي امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې د امریکا له احتمالي بندیزونو سره ستونزه نه لري د امریکا او ایران ترمنځ په وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې ایران ته د نورو بندیزونو خبرداری ورکړی دی په یو بل خبر کې د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کشتۍ د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې سوی دی. جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیزې څوکۍ ته نومول شوی د خبرو پروند د هیواد سنا او د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا ممکن پراتلونکو څوونیو کې د نړیوال ائتلاف جوړ شي. د څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې برېټانیا د پنځمې پر ورځ ویل چې درې ایراني کشتۍ هڅه کړي چې د هرمز په تنګي کې د برېټانیا یو تیل وړونکي کې کشته ودروي. تر دې مخکې د بریتانیا شاهي ځواکونو د جبل الطارق په سیمه کې د ایران یو تیلوړونکې بیړۍ سوریه ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه. یو شمېر ایراني چارواکو په غبرګون کې ویلي وو چې د بریتانیا دا اقدام به یې بې جوابه پاتې نه شي. او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړي ځل تلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کرکیچ او همدارس د بندیانو د تبادله په اړه خبرې وکړې. کرملین پرون ویل له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د دې تلیفوني خبرو نه وشته اوکراین ولسمشر ولادمیر زیلینسکی کړی وو. د اوکراین جمهور ریاست پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې زیلینسکی د روسیې لخوا د نیول شوي اوکراینی ماڼوګانو د خوشي کولو مسله په خپلو خبرو کې یاده کړې ده. د تلیفوني مکالمات څو ورځې وروسته لاغه کېږي چې زیلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې روسیه له خاوري سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د ویزه کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ پاړه د بحث لپاره له پوتین سره د بیلاروس په پلازمینه منسک د کتنی غوښتنه وکړه. هغه په دې بحث کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو د ګډون وړاندیز هم کړی وو. د خبرونو پای
تاسو یې زادي رادیو ته ورسېست. نن جمعه ده د چنګاښ سرطان 28مه د جولای 12مه تر یوې بجې پر راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابت کړي. بلخوا زلمی خلیلزاد وایي د امریکا حد سیواز د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. په ننګرهار کې په یو چاودنې کې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبلا وشته ده. په بلخ کې د زده کوونکو شکایتونه څېړو.
اتم ټولګي کې ما کتابونه نشته امتحانونه راورسېدل. پلار مې غریب دی، د کتاب اخیستلو توان نه لرو.
په بهرنیو موضوعاتو کې امریکا پریکړه کړې چې د اوس لپاره به د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف بندیزونه نه لګوي. زما رایا زما حق پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جان بس د خبره له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې کړې ده. د بداصل کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې په قطر کې سوي دي چې زیاتو چارواکو ورته خوشبيني څرګنده کړې ده. په دې غونډه کې وسلوالو طالبانو د ځینو ژمنو خبر ورکړی دی. پاینې حل کې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب هم دو ورځنۍ بین الافغاني غونډه وسوه. وصل وصال د موضوع تعقیب کړي نور تفصیل لده څخه ورو.
ډیره مننه سالي سپتا سوریتونکو ته سلام وړاندې کوم. د په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په یو ځانګړي مرکه کې ازادي رادیو ته ویل چې په دوحه کې چې د افغان چارواکو او افغانانو او طالبانو ترمنځ کومې خبرې اترې وشوې دوی له دغه خبرو خوښتي او دا د سولې د ټینګښت لپاره دوی یو ښه ګام بولي. خو ټینګار یې دا دی چې هغه ژمنې چې طالبان په دغو ناستو کې کوي یا په تیرو شپږو پړاوونو ناستو کې د امریکا سره کړې دي هغه باید یوازې د خبرو تر حده پاتې نه شي، بلکې دغه خبرې باید په عملي توګه باندې نتیجه ولري او طالبان باید په افغانستان کې هغه ژمنې چې دوی کوي هغه باید عملي کړي. تر ډیره داسې ویل کېږي یا هم د امریکا سفیر په کابل کې وایي چې زلمی خلیلزاد یو تکړه مرک چې دی کچېرې هغه د خبرو په لړ کې داسې هیڅ کوي چې مقابل لوری ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي نو موږ هم د هغه په قضاوت باندې باور لرو. ښاغلی بس وایي موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مرنا په توګه نه منو او تمه دا ده چې طالبان یوازې دا نه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي، بلکې باید دغه ژمنې په افغانستان کې عملي او خلکو ته د وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره په غونډو کې ګډون کوي او غواړي چې په کومه شخړه چې په افغانستان کې روانه دغه بل اخره پای ته ورسیږي. دغه په خبره دا چې خای امریکا او طالبان یو هوکړه تسره ورسیږي او غژبنه چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دواړه خواوې یا خپل خواوې دا ډاډ ولري چې بل لور په خپل ژمنو باندې عمل کوي. دی وايي موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستی ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول لاندې ده د امریکا د یا د هغه د ملاتړ پر ضد نه استعمالیږي. وایي چې زموږ تمه دا ده چې دوی خپلې دغه ژمنې په عمل کې وښي. سالی صاحب، د دوهې غونډه تېره یک شنبه او دو شنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پرېکړې لیک په خپرولو سره پای ته ورسېد. له دغه پریکریک بلا بلا خواو و افغان چارواکو هر کلی کړی دی. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جان بس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. دغه مرکه پر روانو خپرونو کې اوریدلی سي او په څو شیبو کې به د ازادي راډیو په ویب سایټ هم د اوریدو وړ وي. د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. تب د اصل کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې چې په قطر کې پیل شوې تقریبا پای ته رسیدلې دي. د امریکایي هیات مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کوله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره و ځلې خبرې کړي، دغه څرګندونې د یوه ویډیو کانفرنس لارې په واشنگټن کې یوې جوړې شوې غونډې ته کړې دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچی په سټوډیو کې راسره دی.
بله سالی صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په هدف له طالبانو سره خبرې کوي وایي متحده ایالات یوازې د دې لپاره هڅه نه کوي چې په دې هیواد کې له دغې تر ټولو اوږدې جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د دغې 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې چې ښځې به هم پکې ناستې وي مخته وړي. زلمی خلیلزاد دغه څرګندونې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته چې ډېرې پوښتنې تر ډېره له طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې د ښځو د ونډې او د دوی د غوښتنو د اورېدو پر مسلو څرخېدې وکړې. د اسوشیت پرس خبري اژانس د راپور له مخې خلیلزاد له قطر څخه چې د روانې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو کوربه و او په نتیجه کې او په پای کې وبخې یو پریکړې لیک هم صادر شو. دغه غونډه ته له طالبانو سره د سولې د سره شو خبرو په اړه رڼا اچول او د هغوی پوښتنې ځوابولې. د واشنگټن د غونډې برخوالو سره ډېره اندېښنه له دې پلوه و چې له ښځو سره اندېښنې شته چې له طالبانو سره د سولې هر تړون ښایي دوی له هغو لاسته راوړنو بې برخې کړي چې په تېرو څو کلونو کې ورته رسېدلي او وضعیت ښایي بېرته د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ دورې ته وګرځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې موږ غواړو له افغانستان نه له وتلو وروسته یو ډېر ښه میراث پرېږدو. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه، موږ یوازې له دغې لانجې د وتلو لپاره هڅه نه کوو او یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره تړون نه کوو، بلکې موږ د سولې یو تړون غواړو. موږ له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو او شراکت غوښتونکي یو. البته طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. خلیلزاد تر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم دور خبرې مخته وړي. دغه راز دوحه د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه هم و. د دغو خبرو په پای کې یو پریکړه لیک صادر شو او دغه راز خلیلزاد هم له طالبانو سره اووم دور خبرې ګټورې وبللې. د دغو خبرو په ترڅ کې په وو موضوعاتو چې مخکې هم پرې خبرې شوې وي خلیلزاد ویلې په ټولو کې پرمختګ شوی دی. البته د یو مهم ټکی دا و چې د واشنگټن په غونډه کې چې د جورج پوهنتون د جورج ټاون پوهنتون کې جوړه شوې وه د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر الیس ویلز هم و. الیس ویلز وویل هر افغان حکومت او که اوسنی دی یا راتلونکی وي د نړیوالو په مرستو به حساب نه کوي که چیرې دغه حکومتونه د افغان ښځو حقونو ته پام ونړوي او هغوی د ټولنې د دوهم قشر په توګه وپیژني.
ډیره مننه د نوریاس نوری په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې څخه لاس واخلي. تر هغه مخکې مو د واصل وصل په راپور کې وردل چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابتې کړي. جان باس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنه سوې ده. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دا ځانمرګ برید و چې د یو تنکي زلمي لخوا ترسره سوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې شپږ کسان وژل سوي او په لسګونو نورو ټپیان سوي دي. د نور تفصیل لپاره اکرام الله اکرام راسره دی. اکرام صاحب، څه دي جزئیات په دې اړه د دې ځانمرګ برید؟ اصلي تلفات چا ته اوښتي دي او دقیقا دغه چاودنه چیرې سوې ده؟
د ننګرهار د ولایت مسؤلین وایي چې چاودنه د پچیرګام ولسوالۍ د جنډخیلو په سیمه کې چې د لاندې بچیر په سیمه کې موقعیت لري، په لږه سیمه کې شوې ده. د ملک تور په نوم باندې یو قومي مشر دی، د ده د وراره په مراسمو کې شوې ده. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان دي. که څه هم په لومړنیو کې د ټپیانو شمېر څلوېښت تنه یادېده، خو اوس عطاالله خوګیاڼي وایي چې وروستي جزئیات څوارلس تنه ټپیان دي. دی وایي چې پېښه نن سهار اته نیمې بجې د یو تنکي ځوان په وسیله باندې دغه انتحاري حمله شوې ده. او د پېښې ټپیان د عطاالله خوګیاڼي په وینا باندې چې بېلابېلو روغتونونو دلته د ننګرهار د جلال آباد ښار عامې روغتیا روغتون ته راوړل چې یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک ښودل شوی دی. په سیمه کې په پچیرګام ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته بیا د وژل شویو کسانو شمېر نه تنه ښودلی دی. دې سرچینې همداشان ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو څېړنو په اساس باندې چې جنایي پولیسو هلته په سیمه کې څېړنې کړې دي، انتحاري حمله کوونکي شاوخوا یوویشت کاله عمر درلوده. د دغه سرچینې په وینا باندې چې په وروستیو کې په پچیرګام ولسوالۍ کې چاودنې زیاتې شوې دي، او دی وایي چې دا په روانه میاشت کې څلورمه چاودنه ده چې کېږي او خلکو ته زیان رسوي. یوه مسله بله سالی صاحب، چې د ملک تور په اړه باندې ویل کېږي چې دا د پاسون کوونکو مسؤلیت یې باندې درلوده، او په دغه انتحاري حمله کې خپل هم دی وژل شوی دی. دا خبره ولایتي چارواکو هم تایید کړې ده. او سرچینې چې کوم سرچینې امنیتي سرچینې چې ازادي راډیو سره خبرې کولې، هغه وویل چې په وژل شویو کې د ملک تور په ګډون باندې د دوه زامن هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي، او کومې بلې وسلوالې ډلې تر دې د مسؤلیت په غاړه باندې نه دي اخیستې.
اکرام صاحب، هلته ګنګوسي اوازې څه دي چې دا حمله به چا کړې وي؟ تاسو ویل چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی دی.
لکه څنګه چې ما وویل، تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې دغه مسؤلیت په غاړه باندې نه دي اخیستي. خو د ننګرهار په دغه ولسوالیو کې عموما د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت تر ډېره حس کېږي، د دوی فعالیتونه تقریبا ډېر حس کېږي. نو له دې نه وړاندې چې کومې بېلابېلې پېښې شوې دي، په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې چې کوم هدفي وژنې شوې دي، تر ډېره یې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی دی. خو د دې پېښې مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه دی اخیستی.
ډېره مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنه سوې ده، چې د وروستیو راپورونو له مخې شپږ تنه په دې چاودنه کې وژل سوي او شاوخوا څوارلس یا شپاړس تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په راپورونو کې د ټپیانو شمېر تر دې زیات ښوول سوی و.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو حیات ځینی غړي وایي کوم بدلون چې د طالبانو پر رویه کې لیدل سوی د سولې د خبرو د پایل او د شوزو راتلونکي ته پکې خوشبيني پیدا سوې ده. دا خبره دغه حیات یوې ګډونوالې پرون په کابل کې وکړه. تفصیل له خان محمد سینا.
د قطر د ناستې ګډون کوونکو چې راستانه شوي په خبرو کې اندېښنې او خوشبيني څرګندې شوې. د دغه ناستې یوې ګډونوالې او د افغان مېرمنو د شبکې غړی ماریا اکرمي د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې څه چې د قطر په ناسته کې مطرح شوي خوشبيني ورته ښیي او وایي چې د دغو خبرو راتلونکي ته هیله مند ده.
آغاز خوب میتونه باشه
برای سال دیو بل دایو خپل کیدای شي مون خوشبینه یو خسل پسلو کی باوري نه یو چی آیا دغه با تربیه طالبان چی د قطر په ناست کی لمون سره ډیر خ چلند وکړو او هغه طالبان چی پسنګرونو کی جنگی کی آیا هم دغه شان نظر لري او کنه؟ طالبان وس هم د اسلامي امارات لید لري هغه لید ته چویل درناوی کوي او پر اختیا سره ولی دل شول چی ورته لري خو څرنګه چې موږ په ټولنه کې فعالیت لرو ښایي ډېر وخت ونیسي او زموږ مسؤلیت دی چې عامه ذهنونه بدل کړو.
طالب هنوز هم به مدید امارت اسلامي خود است؟
بلخوا د قطر د ناستې د پلاوي یو شمېر نور ګډونوال بې اندېښنې لري چې ممکن طالبان له سولې وروسته په دغو باورونو کې بدلون راولي. د قطر په ناسته کې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او اوربند ټینګار وشو. د دې ترڅنګ د ملکیانو خوندیتوب د لاسته راوړنو ساتنه او د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه هغه نور موارد و چې د دغه پلاوي غړي ورته اشاره کوي. دوی وایي طالبانو لومړی په اسلامي امارت ټینګار درلود خو د بحثونو په پای کې د هغوی دا نظر بدل شو چې دغه چاره د تیرو کلونو لاسته راوړنو او د سولې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیلې زیاتوي. په ورته وخت کې د دغه پلاوي یو بل غړی شاګل رضایی وایي د قطر په ناسته کې خزینه ګډون کوونکو تر ډیره د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او په دې برخه کې په شته او اندېښنو بحثونه وکړل. خو دا چې دغو غوښتنو او اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه و په دې اړه آغلې رضایی څه ونه ویل. دا ټینګار کوي چې په راتلونکو ناستو کې د هم یادو موضوعګانو ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د ښځو د شبکې غړي سوریا پرلیکا وایي په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې ښځې به یو ځل بیا د طالبانو د دورې په شان حالت سره مخ نه شي. دا وایي له هغو کړنو چې جنجال پاروونکي د باید ډډه وشي. څه تضمین موجود دی چې هغه کسان د افغانستان ته راشي او هغه ښځه چې د خپل نارینه په خوا کې ولاړه ده سپکاوی به یې نه کیږي. دا ټکي باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. مدنی فعال عادله وای افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو په بدل کې سوله ونه مني. خو د ملي یووالي حکومت له دې وړاندې ویلي چې په هیڅ صورت به د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پینټاګان وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کښتیو د پوځي بدرګې لپاره د یوه نړیوال ائتلاف پر جوړولو غور کوي. د امریکا د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز د مقام لپاره نوماند ویلي چې دغه ائتلاف د ایران د ګواښونو په وړاندې د تجارتي کښتیو د امنیت د خوندي کولو په هدف کیږي. له بلې خوا چارواکو له قبله ویل سوي دي چې امریکا نه غواړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو ایراني چارواکو په فهرست کې شامل کړي چې بندیزونه ورباندې لګول سوي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې ائتلاف جوړول باید په خلیج کې د ایران لخوا د کښتیو د ګواښلو له وروستیو پیښو سره ارتباط ولري؟
دقیقا یوه ورځ وروسته له دې چې د ایران وسلوالو کښتیو په هرمز تنګي کې یوه برطانوي کښتۍ وګواښله، د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د خوندي کولو لپاره د یوه نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوي دي. جنرال مارک میلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومولی، دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړې. جنرال میلي وویل دا نړیوال ائتلاف ښایي په راتلونکو څو اونیو کې جوړ شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې برطانیا د پنجشنبې په ورځ وویل د ایران دریو وسلوالو کښتیو هڅه وکړه چې په هرمز تنګي کې د برطانیا یوه تیل وړونکې ټانکر کښتۍ ودروي. له دې مخکې د برطانیا سلطنتي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه او ایراني چارواکو په غبرګون کې ګواښ کړی و چې د برطانیا دا اقدام به بې ځوابه پرېنږدي. په عربي خلیج کې کړکیچ په ورستیو څونیو کې پراخ شوی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران اقتصاد د امریکا لخوا پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو له کبله په بد حالت کې دی. سالی صاحب، وروستیو پرمختګونو د برتانیا او اروپایي هیوادونو هغه هڅې هم زیانمنې کړي دي چې غواړي د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي.
بله، تکل صاحب، د پر ایرانی چارواکو د لګیدلو بندیزونو له فهرست څخه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د مستثنا کولو په اړه جزئیات څه دي؟
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې متحدو ایالاتو پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سمدستي په هغو چارواکو کې نه شاملوي چې بندیزونه پرې لګول شوي. د آژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولای شي چې د ایران د کړکیچ د حل په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پرېږدي. رویټرز خبری آژانس د دوو سرچینو په حواله چې په راپور کې نومونه نه دي یاد کړي وایي ظریف به د اوس لپاره د امریکا په بندیزونو کې شامل نه وي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر ظریف د بندیزونو له لګولو ډډه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې د امریکا له احتمالي بندیزونو سره هیڅ راز ستونزه نه لري او دا یې پروا نه لري. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی. تاسو لا پیغامونو
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غوندانو د علاقه څخه خبره کوم. سلام او ریډینګ او مسلمان کاسو ته د خدای په خاطر د نړۍ صاحب جمهور له موږ سره یو ځواني وکي، یو کومک دی وکي. وزیر داخله، وزیر دفاع، د کابل سفارت په اسلام آباد کې، بانک د اسلام آباد سفارت په کابل کې، بانک نور د دوستی مشتنه وای، موږ د مکتب ماشومان په وینو کې لندیږي. هیڅ خارجي سفارت باندې سوال باد نه وي او نه د پارلمان د وکیلانو بچان سوال باد وي. هغه په زری موټرو کې ګرځي، خو د غریبانو زامن د اور په لمبو کې سوځي. والسلام په احترام.
د غزنی ولایت ته جوړونو سالې سره سره اړیکه نیولې ده. طالبان د ټکان ترمنځ هم بڑا خبرې وسلې، د تر مو ډېر خوشبینه او ډېر خوب په مقصدونه کې وسو. خدای دې وکړي چې سوله او ان شاء الله سوله راتلونکی ده. نو وسل پیسه کې مو اتیا پیسه زموږ مطمئن نه سوله راتلای شو. نو خدای دې وکړي چې خپل ګران افغانستان کې سوله راشي.
مرلای ما د هرات ولایت نه خدایو کې افغانستان کې دا سوله روانه ده. خدای دې دغه څه دوامدار کړي. طالبان ورونه نه هم دا هیله ده، دولت نه هم دا سوله په خیر سره وشي. درته وایم چې افغانستان خلک ډېر در په دره دي، ډېر جنګو ځپلي خلک دي. درته وایم خدایو کې چې دا سوله څو نظر تر زر وشي مونږ خوشحالیږو. او د کې به د ټول د افغانستان د خلکو د ټول د سلام او خیر به پکې وي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ټلیفوني پیغامونو لمړی سپتون کې د زابل ولایت اوسیدونکو په ولایت په ولایت پروګرام کې نن د زابل پر وضعیت خبرې کیږي. دغه پروګرام د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه خبريږي. تاسو هم په دې کې ګډون کولای شئ. په بلخ کې ځدکونکې د کتابونو له کمال شکایت لري. چارواکي وایي چې د غستون زبه حلوي د مجيب حبيب زیراپور د وزدکونکو په ژغ پیلېږي.
زمانم فاطمه ده، تجربوی خوانځي څخه یم. اتم ټولګي کې یم. کتابونه نشته، يم تننه راورسیدل. پلار مې غریب دی، د کتاب اخیستلو توان لرو.
فاطمه په بلخ کې یو لهغه زرګونه زدکونکو ده چې د درسي کتابونو لا نه لرلو ضروري کې. یو ځې فاطمه نه ده چې د بلخ په خوانځي کې د درسي کتابونو نشټون هغه لا تعلیمي ستونزو سره مخ کړي ده، بلکې د بلخ ولایت په سلګونه خوانځي کې زرګونه نور انجونې او هلکان د درسي کتابونو د نه لرلو لستون سره لاس او گریوان دی. سحر د مزار شریف د سلطان رازی خونزی د دریم ټولګي زکون کده هغوی سره لدی چې د تعلیمي کال لمړی پراوی مخ په ختمېدو دی او د کال منځنۍ آزموینه هم را رسیدلې دي. خو له هم د بلخ د پوهنې ریاست ورته د درسي کتابونو د لرلو زمينه نه د مساعده کړي. سحر وای چې له بازار څخه د کتابونو د رانیولو توان نه لري او د کتابونو د نه لرلو په دلیل ویره لري چې د کال په منځنۍ آزموینه کې ناکام نشي.
کتاب نه داریم، اگز بازارم بخریم به زور از پیش ما میگیرن امتحانا رسید کتاب نداریم میترسیم که امتحانا ناکام نشیم.
لیدا د مزار شریف د گوهر خاتون خوونسی د اوم ټولګي زده کوونکې ده ورته کیسه لري او وای چې د فقر او د کورنۍ د بې وسلۍ لامل دا ورته نه لري چې هاته یو ټوک کتاب هم له بازار څخه پیسو راونیسی.
چهار ماه پیش دما گفته بود که برتون کتاب توزیع میکنم تا کتاب توزیع نکده توان خریدن کتاب نداریم ما چی را بخونیم.
د بلخ د پوهنې ریاست هم د دغه ولایت په خوانځیو کې د کتابونو د نشتون او کموالی ستونزه تاییدوي او چارواکي وایي چې د ستونزې د حل په خاطر یې په کراتو له مرکزي حکومت څخه وغوښتي تر څو ورته لا زیات کتابونه راوستوي خو تر دمه یې غوښتنې نه دي پوره شوي. د بلخ د پوهنې ریاست مشر علي اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما هنوزم به مو کمبودی که از شروع سال تعلیمی موجب